السلام علیکم او ستړي مشه د مشال ریډیو په دې خبرونه کې مو زمليها میرزاده هرکلی کوم. د مشال ریډیو په دې ځانګړي خبرونه کې نن د طاهر کلاچوي په اړه معلومات لرو. طاهر کلاچوي د پښتو د مهمو شاعرانو په هغه ډله کې شامل دي چې شاعري د کلاسیک او نوي شاعر امتزاج بلل کیږي. طاهر کلاچوي د خیبر پښتونخوا په سویلي سیمو کې په لومړي ځل د ادبي جرګې بنسټ کېښودو او د پښتو نوي شاعرۍ خلکو ته وپېژندله. هغه د پښتو سره په اردو کې هم شاعري کړې ده او لنډې کیسې هم لیکلي دي. تفصیل د اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال راشد خټک په دې پروګرام کې اورو.
طاهر کلاچوي د خیبر پښتونخوا په جنوبي سیمو کې د نوې پښتو شاعرۍ او ادبي جرګو په بنسټګرو کې شمېرل کیږي. که څه هم هغه په داسې ځای یعنی کلاچۍ کې زیږېدلی و چې د زیاتره اوسېدونکو ژبه یې سرایکي ده، خو په پښتو کې معیاري او په ټول پوره شاعري نه صرف خپله کړې ده بلکې د نورو ډېرو شاعرانو او لیکوالانو روزنه یې هم کړې ده. د طاهر کلاچوي د زیږېدنې د نېټې او کورنۍ په هکله نثر نگار او شاعر پروفیسر اسیر منګل مشال رډیو ته وویل:
د بڼو لاندې قتل هم هنر غواړي، په حیا حیا خندل هم هنر غواړي، یارستا د سخن ګوسترګو په مخ کې د زړه حال ظاهرول هم هنر غواړي، بل هوس دستا بوسې ته هوس نکا په ګل شونډې لګول هم هنر غواړي، لکه پرخه د نرمې له برکته ګلونو خوب کول هم هنر غواړي، کلمبی لسر خیزی پروا نکا لکه شمع غم سهل هم هنر غواړي، چې هر څوک ور باندې مینه کړي سنما اغه فن حاصلول هم هنر غواړي، اوته بوته خو هر څوک لیکي طاهرا خو لیکل دغه غزل هم هنر غواړي. ارواخا د طاهر کلاچوي چې خپل نوم یې غلام سرور وو، ادبي دنیا کې په طاهر کلاچوي پیژندلو شوی و. تخلص طاهر او د کلاچۍ اوسېدونکی و. په کال 1918 کې د کلاچۍ په خاوره فقیر نور محمد سروري قادری کره زیږېدلی و. په خټه ګنډپور پښتونو اول یې په اردو کې شاعري کوله. د هغې وجه دا وه چې د دې د علاقه ډی آی خان ټانګ کلاچۍ دې کې اکثر د سرایکي او د اردو شاعري کېږي، د پښتو شاعري هم کېږي خو ډېره کمه کېږي. نو ده هم په ابتدا کې په اردو کې شاعري کوله. چې کله دی بیا د بنو زرخیز ادبي ځمکې ته راغی، دلته د حکمت دکانو حکیمو حکمت به یې کولو. نو دلته چې راغی دلته بیا ماحول ټول د پښتو و. نو ده هم په پښتو ژبه کې شاعری شروع کا او ځینې ادبي تنظیمونه هم جوړ کړل. مطلب دا دی چې د شاعرۍ سره سره شاعران هم راغونډول چې پای کې به تنقیدی غونډې هم کېدي، تنقید به هم کېدو. مطلب دا دی چې یو ادبي ماحول بنو کې خو مخکې نه جوړو، خو چې دی راغی نو دا ماحول نور هم ښه شو.
شاعر او لیکوال حیران خټک مشال رډیو ته وویل چې په بنو کې د ادبي جرګې جوړولو روایت طاهر کلاچوي کې خودو.
او دا خبره صحیح ده، سل په سل صحیح ده چې دا طاهر کلاچوي چې په 1905 کې ادبي تنقیدي ټولنه د زړو ملګرو په تعاون په مرسته کېښودو، د دې نه مخکې په بنو کې یا په دې سیمه کې بل ادبي تنظیم نه و. د اردو تنظیم خو و انجمن ترقی اردو، چې طاهر صاحب پکې خپله هم شامل و. نو هغه وخت استعفا وکړه ورنه، او بیا په فروری 1905 کې پښتو ادبي ټولنې بنیاد کېښود. نو د دې نه مخکې په دغې سیمه کې بل پښتو تنظیم نه و، د پښتنو لیکوال تنظیم نه و. لیکوال خو موجود و هغه زمانې کې، اوکا خټک و، عبدالرحیم مجذوب و، سید امیر سرحدی، ماسټر جمال و، دغسې لقمان طارق، دا خلک موجود و. خو د دې سه اجتماعي پلیټ فارم نه و. د دې داسې څه طریقه نه وه چې جمع کېدل به، یا به مشاعرې کول، یا به نور پروګرامونه کول. نو دا کریډیټ چې دی دا طاهر کلاچوي صاحب ته دی. هغه دا په 1905 کې تنظیم جوړ کړو، او په دې باندې بیا دا کسان ټول سره شامل وو چې د کومو ذکر ما وکړو. دې نه مخکې بنو په فضا باندې د ولسي شاعرانو قبضه وه. ولسي شاعران په ادی کے اکثر مجلسیاں وو سندرگاڑی پروگراموں دا بتل تے کہ بہ مجلس دا کول کنا او شاعر دا سندرگاڑی میں کے فرق کول کرا کو ٹائم صرف دے تنظیم دے جوڑ دا پس پرو رو خر کھائے او سندرگاڑی کے پ فرق بارے پوچھن تے نو بھی اگلا کی چتر اوس پورے کما ادبی بیداری دا یا ادبی شعور دے یا پشتو ادب کے دبندو دا غزل دا او دنم کو مقام دے ددی ٹو کے ادبی ٹول نا ابتدا کے خوڑے نا فعال ہوا ہفت روزہ اور رجنی پروگرام ہے کوال بیا پیزا فرزنی شو بیا بیا شنی شو اور رو پکی بیا دا یخ شو پروگرام نا تقریبا ختم شو اور دخل کو دا انفس پکی دا مگرو دلچسپی پکی ختم شو ہری کی صدا سے کسا نو چاری پوجا دا تنظیم مخ کی اون چلے دو پا انداز کی دا کسنگ تے ٹوٹ شو بیا نور سوا کچھ پہ تب کے دا عبد الرحیم مجذوب پ مشرے کے کم کسا چے دا مختو ادبی ٹول شامل حکام خٹک عبد الرحیم مجذوب ماسٹر جمال ماسٹر اطلس خان رحمان طارق سید امیر سرحدی عبدالعیب سیفی راٹول پکے شامل ہو پدے تنظیم کے دا تنظیم بیا ڈیر خو چلے دو دے با تنقیدی سلسلہ باقاعدہ کول کو عبد الرحیم مجذوب صاحب کے نورس آباد دیش پیتم کے دبدنا مشہور ادبی خدمت گار رجب خان رجب طریقے اور اس بیا کو 1970 کے لگ بھگ فار اشواقہ زمانے کے پکے زم شامل مطلب دار ہے طاہر قراچی سے پختو ادبی ٹولنا نو وجو کرے نوسی تنقیدی ٹولنا ہم کو وجود کے ساتھ اور بیا دے تنقیدی ٹولنے تربیت یافتہ خلق پخل پخل علاقوں کے پخل پخل سیبوں کے ادبی تنظیم نہ جڑ کر سپاہی کے ذرا تنظیم نہ ڈیر یا فعال لیوسم خدا ٹول فیس چیزیں زیادہ طاہر قراچی صاحب نے اور طاہر قراچی صاحب نے ادبی بیداری اور ادبی شعور کے بنیادی کردار ادا کرے دے
د طاهر کولچوی ملګری شاعر اشرف عدیل د هغه د شخصیت په اړه خپل نظر د مشال رادیو سره داسې شریک کړو.
زما د اسیس پی پیښور د دفتر نه په کال 1974 یا د کال 1974 په شروع کې د ایس پی آفس بنو ته تبادلا راوښو تر دې وخت ما شاعری کولا خو پټا پټا د ما جان پیښور کلکا میرش علی خان خټک مرحوم ایس آئی اکبر مرو جونیئر کلرک محمد علی پنیالوی اور ماسٹر تاج علی تاجرا وشوا دې وخت په بنو کې دوی ادبی ټولنه ایوا بنو تنقیدی ٹولنا ایوا بنو ادبی جرگا موج دا بنو تنقیدی ٹولنا ممبران غڑی شو طاہر کلاچی صاحب دا بنو ادبی جرگے یو زلن استورے ہو دا طاہر کلاچی صاحب چائے بازار کے دا حکمت او دا کتابونو کتابت روزگارو طاہر صاحب دیر جات خوشنویس ہو دا آغا دا لاس لکل با دا سخ کرے دل لکا سی پا کمپیوٹر شوی وی طاہر صاحب بریش سڑے ہو پرانست گریوان مناسو دا ستارو بیخت بای دا سے خریدار لکا چه طول عمر چرتا گمان کری نجی موز با اکثر دا مزگر پا وقت دا طاہر صاحب دکان تا ترو دا آغا سر اماو گپ شپ لگرو ما تیاد شی یو زل دا سے وشوال چه موز دا دا سر ناسو چه دواز وانان بگون پترخ دی راغلل او پختن ایو کرا چه دا طاہر کلاچی صاحب دکان چرتا ده انسپیکٹر مرشدی خان مرحوم ارتاوه چه دا لیوانای ده طاہر صاحب آغاز بچوئے
شاعر او لیکوال سکندر خان سکندر مشال ریڈیو سره د خبرو په وخت اویل چې طاهر کولچپی ته د بنو د ادبی لارښود مقام حاصل دی.
تاہر کلاچویتا ارواخاد غازی سیال دا سے دا عقیدت پر راونے اڑان دے گئی چی محب دا پاک وطنو چی دا بل پا درد دردمنو چی دا رونو ترجمانو دا ادب روح روانو یو حکیمو خکاتیبو کڑا اوڑی مناسبو یو ملنگ شن انسانو دا ادب روح روانو فلسفیو مفاکرو دانشورو مدابرو سخنورو سخندانو دا ادب روح روانو دے وکار دا ملک و کامو خدے ور کڑے لوڑ ما کامو اوپز مکا خو آسمانو دا ادب روح روانو دا پختو پا شاعری کے دیو نو رنگ پیدا کرو زندگی فن تا ورکڑا زان پا فن کے فانا تا دا حسن دا گلشن لکوما گلا بسا واخلم زباورای مناتوانا او گلونا بشمار دی دا بنو ادبی لرخود تاہر کلاچوی چخپل نومی غلام سرورو او دا پلار نومی فقیر نور محمدو فقیر نور محمد دا قدری سلسلے یو صوفی بزرگو دا تاہر کلاچوی یو بل ورور کامل کلاچوی هم شاعرو چاغ ددنا دوا کالا کشرو دی دوارا پا بنو کی وسیدل دا مقامی خلقو هم او چس دا لرے لرے کم شاعران ادیبان با بنو تراتلل لکه حمزہ بابا دا غوی دا ناستی ڈنبے زی چو اغا دا تاہر کلاچوی دکانو تاہر کلاچوی اول اول اردو شاعری کولا او دا انجمن ترقی اردو پنوم یہ تنظیم لر رستو ام پا داغ ترس تا پختو ادبی ٹولنے پا 2 فروری 1956 کے بنیاد کھے ہو دا دا بنو خور ور ادبی اولسی شاعران پا یو زیرا جمع کرل او دا دی پا نوی جدید طریقہ ادبی تربیتو کو دا دو یو خپل مکتب فکرو دیر زیاد شگردان یہ لارل ڈیرو خلق ور سرمینہ کولا تا دا شہرت تر کلی کلی رسی دلیو پا آغا شگردانو کے یو غازی سیال او بل متیولا قریشی دا سی نورو مو سیات لکا ماسٹر جمال دا پختو ادب روزنا او دا شاعرانو ادبی تربیہ ڈیر پرمینہ اکڑو دا پا فن و شخصیت یو کتاب قاسم بنوی دا پشتو اکیڈمی ڈاکٹر نصر اللہ جان وزیر پمرستا ہم چاپ شوئے دے او یو دا 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 تاہر کلاچوی کلیات عمر دراز مروت پا 2014 کے چاپ کری دی تاہر کلاچوی دیر عمر پا بنو کے تیر کڑے دے دا دا بچی ہم دلتا لوی شوئے دی و دنے کڑی دی دلتا ملازمت دوی اختیار کڑے دے
دا مشال ریڈیو گرانا وردون کو اسوا دا مکو او سندر آورو
ہزار میں منک ناز دے جڑ بلم و نادانا نادان تا پر کیوانو خر سولم و نادانا نادان تا پر کیوانو خر سولم ہزار میں منک ناز دے جڑ بلم و نادانا نادان تا پر کیوانو خر سولم و نادانا
اغیارو سر دا سے گانا کڑے ہوں او تال اغیارو سر دا سے گانا کڑے ہوں زمن ور دتل متا برا شڑلم زمن ور دتل متا برا شڑلم ونا دانا نتا پد کی بانو خرسولم ونا دانا نتا نتا پد کی بانو خرسولم فولادو ہم کلکشے ہم اے امیر رضا کا اتر فولادو ہم کلکشے ہم پختو صدا سے کلک تڑلم را تڑلم پختو صدا سے کلک تڑلم را تڑلم نا دانا نا دانا تا پر کی بانو خرسولم و نا دانا نادان تا پر کی بانو خرسولم ازار می منک ناز دے جنبلم ازار می منک ناز دے جنبلم و نادانا نادان تا پر کی بانو خرسولم و نادانا نادان تا پر کی بانو خرسولم و نادانا نادان تا پر
سندره تاسو واوریدا. اوس بیا خپل راپور ته دوام ورکو. په بنو کالج کې د ادبیاتو استاد او شاعر جاوید احساس مشال رادیو ته وویل چې د بنو په خوره د طاهر کولچوي کرل شوی د ادب زړې اوس په لویا برداره ونه بدل شوی دی.
طاهر کولچوي صاحب لکه څنګه چې د دوی د نوم د لاحقې نه اندازه لګي د کولچوي سره بنیادي تعلق لرلو، خو اصل خبره دا ده چې د دوی استوګنه په بنو کې وه. نو که موږ داسې ووایو نو دا به غلطه نه وي چې په بنو کې د ادب او خصوصا د معیاري ادب او تحریري ادب چې کوم بنیاد و یا بنیادګزار و هغه طاهر کولچوي صاحب دی. نو دا ډېر غټ خدمت و. دا هغه دور و چې خلکو به مجلسونه کول او ټیپ ریکارډرونه به و، نو داسې نه تحریري ادب مخې ته راغلی او نه خاص داسې کوم معیاري ادب هغه تراغلیو. نو دا طاهر کولچوي صاحب چې تحریری ادب د پاره هم یو بنیاد کې خود او سره سره چې معیاري ادب هغه ته پاره هم یو ټولنه جوړ کړه. د دې نامه کې تاسو دا پته ده چې اولسی ادب هم دی باو هغه به خلکو سندرې لیکلې ټپې به ویلې او سره سره چربېتې به ویلې. تاسې خاص مناسب پلیټ فارم چاته نه ملاو. نو دا کولچوي صاحب برکات وو چې دوی د بنو لیکونکو ته یو مستقل او منظم پلیټ فارم ورکو چې د دې پلیټ فارم نه بیا موږ ته پته ده د سیال صاحب غوندې شخصیت مرا ووتو. او بل بیا خاص خبره دا وشوه چې دلته یو ادبی کلچر جوړ شو په بنو کې. او تاسو ته پته ده چې بیا هم دغه ادبی ټولنې داسې ورته ووایه چې ادبی ټولنه که موږ تیسیس وګڼو کنه، نو بیا تنقیدی ټولنه د دې انټی تیسیس وه. نو تنقیدی ټولنه په وجود کې راغله. د دې ټولنې په بنیاد گزارو کې مزوب صاحب، در صاحب، په خپله بر صاحب هم دلته بنو کې پاتې شوی دی. داسې نور زمونږ چې کوم ماسټر جمال صاحب، ثاقب صاحب، مجبور سورانی صاحب او سره سره متی الله کشی صاحب هم او دا هغه شخصیاتو چې بیا دوی چې کومه تنقیدی ټولنه هغې په وجود کې راوسته. نو دا په بنو کې د ادب د دوه دارې یعنی وچلېدې. لکه څنګه چې موږ ګورو اردو ادب کې چې یو طرف ته دبستانې دلی کار کولو، بل طرف ته دبستانې لکھنؤ کار کولو، بالکل همدغه شان بنو کې هم دا دوه دبستانونه یا دوه ټولنې په حرکت کې راغلې. ادبي ټولنې ملګرو خپل پروګرامونه کول، مشاعرې به یې کولې، تنقیدي نشستونه به یې کول او د ټولو پښتونخوا نه به شاعرانو ته راتلل. نو یو قسم هغه ادبي کلچر چې کوم حکم وکړه هغه بنو کې وده مونده وله. او د دې ادبي کلچر چې کوم شعاګانې وې یا جلوې وې هغه ټول پښتونخوا کې خورې دي. بل سره سره چې کوم د تنقیدي ټولنه وه هغې بنیاد هم ډېر مضبوط و. هغې کې ډېر اعلی تعلیم یافته لیکوال و. نو هغه هم یو کار کار شروع شو یو لیکلو سره د خلکو تعلق جوړ شو بهترین غزل لیکلو شو افسانه مخې ته راغله داسې د ادب چې کومه قافله و دا مخې ته روانه و نو لکه څنګه چې ادبی ټولنه موږ ته د سیال صاحب د شخصیت راکو د غرنګ تنقیدی ټولنه موږ ته مجذوب صاحب در صاحب ماسټر جمال صاحب اوقاف خټک صاحب اوقاف خټک صاحب هم داغه دور پیداوار کم دور کې طاهر صاحب کار کولو اگر چې اوقاف خټک صاحب به طاهر صاحب باندې تنقیدی کتابونه هم لیکلي دي خو بنیادی شغه ادبی کلچر او ادبی ثقافت داغه په تشکیل کې او داغه په تنظیم کې د کلاچی صاحب یو بنیادی کردار د دین څوک مې انکار نشي کوي نو اوس گزارش دا ده چې یو ادبی ټولنه بل ورسره تنقیدی ټولنه هغه دغه دواړه ټولنه نور ډېر ټولنه وزګولې اوس مطلب دا تنقیدی ټولنه چې کوم ځوان نسل دی ډېر ښه غزل لیکي نظم لیکونکي هم لري ورسره ورسره تنقید هم پکې کوي افسانه لیکوال هم پکې مخې ته راځي دا تخم دی بچ دی چې کوم طاهر صاحب کړل اوس ان شاء الله یو د باردار او نه په شکل کې موجود دی
د لاتمبر ادبی جرګه سرپرست شاعر او لیکوال فرختل حسرت ته طاهر کلچوي د زده کړو په اړه د یو پوښتنې په ځواب کې مشال رادیو ته وویل
طاهر کلچوي تر میډل پورې خو باقاعده تعلیم وکړو ولې وروستو د پلار سره د کاروبار په سلسله کې د تلو راتلو په وجه خپل تعلیم جاري ونه ساتلو او غالبا د ماحول اثر په وجه د شاعرۍ ابتدا د اردو نه کړې ده ده د خپل کاروبار په وجه زیاته برخه په بنو کې هم تیره کړې ده په بنو کې د یو وخت پورې د انجمن ترقی اردو ادبي تنظیم صدر وو خو په کال 1956 کې مستفی شو او بیا یې دا پښتو ادبی ټولنه بنو په نوم یو ادبی ټولنه جوړ کړه طاهر صاحب د ډېر وخت پورې د دغه ټولنه سرپرست او مشر ناظم و طاهر کلچوي د پښتو ادب د پاره ځان وقف کړی و دا یو بهترین خطاط هم و په فارغ وخت کې به کتابت هم کولو دا طاهر کلچوي نظم او نثر اردو او پښتو اکثر معیاري رسالو او اخبارونو کې شایع شوی دی د مینې غې کتاب یې پښتو ایم اے او بی اے کورسونو کې شامل کړي دي طاهر کلچوي یو داسې شخصیت و چې د الله فیضا د بنو نوم په پښتو ادبی دنیا کې وځلیدو څو وخت چې د بنو د پښتو ادب تاریخ لیکل کیږي نو شروع باید د طاهر کلچوي د نوم نه کیږي راتلونکي نسلونه به د طاهر کلچوي نوم ډېر په فخر سر اخلي او د پښتو ادب عظیم محسن به یې ګڼي طاهر کلچوي په بنیادی توګه یو د غزل شاعر دی د غزل په وجہ طاهر کلچوي په ادبی دنیا کې خپل مقام موندلی دی طاهر صاحب په اردو شاعرۍ کې د علامه اقبال او په پښتو شاعرۍ کې د رحمان بابا نه متاثر ښکاري د ده شاعري د قدیم او جدید رجحاناتو یو ښکلی امتزاج دی رحمان بابا د شاعرۍ نه د ده انداز جدا دی په زړو او نوي شاعرانو کې ده د چا تقلید نه دی کړی البته د پښتونخوا ډېر شاعران د ده د شاعرۍ نه متاثر شوي دي او د ده د شاعرۍ تقلید یې کړی دی د طاهر کلچوي په پښتو ادب کې مقام ډېر اوچت دی د اردو ژبې په مقابله کې د پښتو شاعرۍ کې ډېر مشهور دی که دا وویلی شي چې په خیبر کې امیر حمزه دی او په بنو کې طاهر دی نو غلطه به نه وي
د مشال رادیو ګران اوریدونکو اوس یوه دمه کوو او سندره اورو Oh, oh, oh. سندره تاسو واوریدا اوس بیا خپل راپور ته دوام ورکو. شاعر احساس هټک د طاهر کولچوی د نوم او شاعرۍ سره تړلې خپل خاطرې د مشال رادیو سره داسې شریکې کړې.
د بڼو لاندې قتل هم هنر غواړي، او سم او گپ او قتلل هم هنر غواړي، او ته بوته هو ارسوک لیکي طاهره، خو لیکل د هغه ظلم هنر غواړي. د طاهر کولچوی دغه شعر مې د ځوانۍ نه په ذهن پاتې دی چې مونږ ځواني وایا دسې نوی نوی عمر و. د مینې غېږ یو کتاب مې پلار ته چا راوړی و، نو مونږ لاسو ته راغلی و. نو هغه وخت کې د ده شاعرۍ سره مونږ آشنا شوي و، د نن نوم سره آشنا شوی وم. هغې نه پس چرته په اخبار یا په رسالو کې د ده ذکر و، د ده شعرونه مخې ته راغلي دي. نه ما لیدلی دی خو نه مو کتلی دی، خو د شعر په اړه ډېر کم خلک به وي چې د طاهر کولچوی د نوم سره آشنا نه وي، ځکه چې دغه کس دغه شخصیت داسې شعرونه په دې یعنی په معاصر کې داسې شعرونه ویلي دي او پریښي دي چې په کلاسیک رنګ هم ښکلا لري، د تصوف خپل رنګ دی ورکې، د مینې او د حسن خپل یو د رومان شاعري ورکې ښکاري. او بل طرف ته که مونږ وګورو هغه حسن او د مینې باندې لکه هغې مین موضوع ما ته ښکاري چې دغه او هغه حقیقي حسن او حقیقي مینه. او حقیقي حسن لکه د باطن او د ظاهر یعنی د جلال او د جمال د رنگونو چې کوم هغه باندې مین سړی و، او د کائنات او د فطرت په رنگونو باندې مین سړی و. هغه یو شعر دی وایي چې په مقصد د مینې هله سړی پوه شي، په سړی کې سړیتوب چې را بیدار شي. لکه مونږ فکر وکړو سړیتوب چې مونږ یو اخلاقي چوکاټ چې څوک لري هغه د انر او د ظاهر رنگ یو وي، که هغه لکه انسان نو هغه کې ښکلا په خپله ښکاري، هغه په سترګو باندې د هغه د انر رڼا راوځي، هغه یو تاثیر لري. نو دا داسې د حسن او د مینې شاعر و. او ما ته خو خپله خوله ډېره وړه ښکاري چې د دومره لوی شخصیت په شعر باندې زه خبره کوم.
نثر نگار او شاعر او د چرسدا ادبی تحریک صدر طیب الله خان طیب مشال رډیو ته وویل چې د طاهر کولچوی د شاعرۍ نه اندازه کیږي چې هغه روحانیت ته مایل وو.
او ته بوته خو هر سوک لیکي طاهره، خو لیکل د ښه غزل هم هنر غواړي. دا خبره ډیره د پام وړ ده چې طاهر صاحب په یو داسې ماحول کې د پښتو غزل متعارف کړو چې غیر چاپیره ته د نورو ژبو ماحول جوړو. په خپل د اردو شعرونه هم ویلي دي، لکه ماته یو شعر یادیږي چې میری وفا کو نظر کا گئی تو کیا ہوگا، کلی امید کی مرجا گئی تو کیا ہوگا. یو بلا ډیره د پام وړ خبره دا هم ده چې د بنو داغه خوا او شا کې د پښتو ادب حل زلو بنیاد هم طاهر صاحب یې وو، د تا ود هم طاهر صاحب ور کړی و. بلا خلک یې هم روزلی وو، د دوی پاغه روزلو خلکو کې ډیر لوی لوی نمونه هم دي د پښتو د ادب. لکه کزه د مثال په تور باندې یو څو نمونه ته یادو منو، مجبور سورانی صاحب، متی الله قریشی صاحب، او داسې نور دا د طاهر کولچوی صاحب بنیاد چې دی خو واغې بیا ود وکړه. د شخصیت پورې ماته یو واقعیا را یاد شو چې زما په خیال راشد جان چرته و مستاسو نه مې په کوم محفل کې اورېدلې وه چې یو سړی د کابل نه د طاهر صاحب لیدلو له راغلی و. چې کله هغه د حکومت دکان ته راغی نو ورته ویل مړه ته خو سم دم سړی زه خو ستا لیدلو له نه وم راغلی. طاهر صاحب ورته ویل نو ستا څه خیال و؟ سړی وی زما خو دا خیال و چې ته بس پیر غوندې او مریدان به در نه راته وي. او دې واقع مطلب مې دا دی که مونږ د دې نه یو دغه اخلو یو خیال، نو کېدای شي دا دې سړی ځکه ویلی چې د طاهر صاحب کلامونه داسې د روحانیت اړخ ته زیات ورته و، لکه د رحمان بابا پکې حکمت او پند او نصیحت هم زیات دی. تر سو یې د کلام خبره ده، نو د حمزه بابا غوندې هستۍ د طاهر صاحب د کلام ډیر ستایلی دی او د هغې ډیر تعریفونه کړي دي، معتبرې ګرځولی دی. د هغوی په دې کلامونو کې د دې پند او نصیحت سره سره شوخي، رنګینی، جمالیات او دا ټول موجود دي. په غزل کې د پښتو هغه د دوی په غزل باندې د پښتو د روایتي غزل تنده ماتیږي. زه یو څو شعرونه ستاسو د مشال ریډیو اورېدونکو ته ډالۍ کوم چې د شبنم غوندې مزاج له برکته خو خوب کوی شم د ازغو په بسترې هم او په زړګي د مشاتې بس تیریږي چې د زلفو ته شانه ورغاړي وزي. دا یو شعر خو یې ډېر زیات مشهور و او ډېرو ملګرو به اکثر په ادبي محفلونو کې د دې ذکر کو چې دا خو ته یې چې د هر چا غېږ کې اوسې ګینې ستا لایقه نه ده د هر چا غېږ. او ما طاهر له شرمه شا کړه مې که دې ته چې په لاس کې د نااهلو مې جام ولید.
د ژبپوهنې ماهر او لیکوال ډاکټر یوسف جذاب مشال رادیو ته وویل چې طاهر کلچوي په هغه کسانو کې شامل دی چې د شلمې پړۍ په لومړۍ لسیزو کې د پښتو ادب نوي او کلاسیک ادب ترمنځ د پل کردار ادا کولو.
د شلمې پړۍ سر و چې دلته د نوی ادب چې کوم دی جدید ادب چې کوم دی هغه مخې ته راتلو کا موږ د پښتو په شمالي علاقه کې وګورو هلته حمزه بابا او مطلب د ده سره چې کوم ګروپ و دوست محمد خان کامل صاحب فضل حق شایدا صاحب دا کسانو چې هلته د پښتو ادب بنیادی تیږه چې کومه وه هغه ژدوله. جنوبي سیمو کې داسې کس نه و سوا د طاهر کلاچوي نه چې سړی پرې سترګې خوږې شوی وای. هغه په رښتیا مانو کې د خدای یو نعمت و. د جنوبي سیمو هم لکه اوس هم داسې ده چې د پښتو ادب چې کوم مرکزي حیثیت چې دی هغه بنو ته حاصل دی. او په هغه وخت کې خو لکی مروت دین بعد د کرک چکم و دا ډی خان پورې لکا میاوالی پورې دا یوا منطقه او دا یوا ضلع ګڼلی شوه چې دا د مرکز بنو شار و. نو په دې کښې دا د فرشته صفت انسان طاهر کلاچوي صاحب راغی او دلته مطلب ده چې د څو نورو نو کسانو سره د جدید ادب چې کوم دی هغه بنیادی تیږه په جنوبي سیمه کې کښېږدوله. دا په دې تناظر کې قتل پچار دی چې دلته جدید ادب چې کوم و هغه مطلب ده چې دلته په زده کولو پښې زده کولو باندې و. د دې نه مخکې هم دلته ادب خو و. نو ادب زما خیال دا دی چې ادب کوو هغه ملی او د سره سره شفاهي چې کوم مطلب ده چې د پښتنو چې کوم شفاهي ولسی ادب و د هغې کسانو لکه د دوی نه مخکې شیر غلام شاعر شمس خیل پیر غلام او یاسین شاعر نو دا د دې نه مخکې کسان و. خو د هغوی ادب چې کوم دی د هغوی چې کوم تخلیق کړی زیار چې دی هغه موږ په جدید ادب په تله چې کوم ده هغه نشو تللی. بنیادی چې کوم د جدید ادب ردا ژدونکي کسان چې دي هغې کې طاهر کلاچوي او دلته عبدالرحیم مجذوب مجبور سورانی صاحب چې د کوم اوس تقریبا ټول کسان دا په دنیا باندې تیر هم دي. نو زما خیال دی چې دا یو نوی کروټ چې کوم دی یو نوی بیداری چې کومه وه نو دا په دغه تناظر کې دا کسان مخې ته راغلي دي او د جدید ادب سرخیلان دي. غزي سیال صاحب د خدای وبخشي دا وروسته ورسره ملګری شو. دا داسې کسان وو چې د دې روزنه پالنه تربیت چې کوم وو هغه خدای بخښلي طاهر کلاچوي صاحب کړه. او د دې نه مخکې ادب چې کوم دی هغه زه جدید ادب نه ګڼم. او چې کله هم طاهر کلاچوي د بنو په مځکه باندې چې دلته د حکمت دکان کولو پښه ایښې ده نو مطلب ده چې هغو سره د بنو دا ولسی تنقیدي ټولنه شوه نو دا مخې ته راغله. نو دا دوی په زیار باندې مخې ته راغله او نور کسان چې کوم ورسره هغه ملګري شول. نو دارنګه مطلب ده چې دا ادب دلته پښې زده کړې دي او د دې ټول کریډیټ چې کوم دی هغه طاهر کلاچوي صاحب ته درومي.
شاعر او د لتمبر ادبی جرګې سیکتر اشرف الله اشرف مشال رادیو ته وویل چې د طاهر کلاچوي کار او زیار ته هغه عمره پاملرنه نه ده شوې څومره چې حق دی.
دغه به واړه خوله غټه خبره وي خو دومره به اویم چې طاهر کلاچوي صاحب په بنیادي توګه د جنوبي اضلاع اوسیدونکو دغه خاوره دغه سیمه که هر څومره للمه او شګلي نه ده خو په هر دور کې داسې نومیالي او شازلمي زیږولي دي چې نړۍ ورته ګوته په خوله پاتې ده. ویل کېږي چې طاهر کلاچوي صاحب د خو یا ډېر ملنګ سړی و خو د علم او د پوهې غر و. د طاهر کلاچوي صاحب د شاعرۍ ژبه اسانه پسته روانه خوږه او مهینه ده. زما په خیال چې د ارواحات ټول شاعري په سیل منتنه سند کې ده.
ارواحات طاهر کلاچوي صاحب وایي چې ښایست یې هم پښتو دی هم ګڼه دی په وطن کې زما داسې جونه هم شته ما طاهر د زلفو دام کې مکه باسا په دنیا کې زما نور کرونا هم شته. لکه بل ځای کې وایي چې دا پښتنه د ښاغلي سړي وکړه چې زمری چرته ایسار شي خال یې څه شي د خندا تسلسل مختمه وخاندا هسې نه چې د سپرلو عمرونه. زه به دا خبره ډېر په افسوس سره وکړم چې څومره د طاهر کلچوي صاحب شخصیت د هغوی ادبي قد و قامت دومره په طاهر کلچوي صاحب باندې کار نه دی شوی.
د طاهر کلچوي د شخصیت په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې حیران خټک مشال رډیو ته وویل
حوالے سر خبر حکم اور دا حوالے چار آساری گل آسار صاحب چانا طاہر صاحب تو ڈے ڈے دے اور ٹو روم ربی ٹو نو سیکٹری پاس شیرو تیز با مگر چلو اور اکثر طاہر صاحب سر لاس تو اب ہر حیثیت طاہر صاحب جدل رے آگاہ پہ جلوت پہ خلوت کی جدل رے داغا سرا سفر کرے رے داغا سرا معمولات او معاملات راغلی دی نو دا سکر دا ساری گل سے خوابالا دا طاہر صاحب دے شخصیت پاکلا خبرو کم نو زما خیال جے آگاہ با ڈیرا موتبر ہے ساری گل آسار صاحب دے طاہر کو راچو صاحب دے ممبئی شہری مجبورہ دبی جے خیک شروع کے دے طاہر صاحب پیرنگلو پس خوش قسمتی صحیح مانو کے درویش بے گلیم گم دے سادہ انتہائی سادگی نظر اکڑی بے اختیار ہے یقین پریوشی گٹ ببر سر پورے شری گرا گٹے گٹے حساس استر گے فراخ تندے اور پتندی اکثر دم فکرین پتندے کی گی دا کر سے معلومے گی لکا چھتا دوی پلیمو کی دمازی مختلف داستانوں ناوتر کے گھڑے ہوئے سنگے چھے لباس سادہ دے درگا سے ازرم صفات پر سرے دے چھے سو وقت گورے پا لکلو باختا ہوئی ولی چھے دے بہترین خطاتم دے او پا فارغ وقت کے کتابتم کری دا دے لائے راوہ یو مستند او حاضر حکیم ہم دے ایس سب دا ساتھ گئے یو جندے تصویر او دا اخلاق و خزانہ دا لتکبر او لغرور نا بلکل ناشنا دے نلوی کم دا ہر چا عزت کری خوش خل کا دم رجے چتر بوائے دا انسان بیخی تیخ نہ رجے او دا خبر پا وقت مسکے مسکے کی گی ہر وقت شاعران دانشوران او علمان تا چا پیر ناس مالی لحاظ سرا یو درویش تے دیر خدا را او پذر وزان دے مجبور سرانی سے بم را تاہیر سیب سرا نیدے پاتے شوئے دے آقا پا تاہیر سیب پا اخلاق و سرخط نان دے یو مزمون املی کرے دے آقا وہی کہ تاہیر سیب جو انتہائی مشفق انسان درنی خبر داغ پیشن گرو وا دسپکی اور غلط خبر نے خپل جگہ جو پاک سترا دخپل ادبی ملگر سینیت اور صفا چال چال کیے نہ کولا طاہر سے پملی جن کے ددی اسپیشل اخلاق نمایاں
د طاہر کلچوی د شاعری د موضوعات پڑھا ڈاکٹر یوسف جذاب مشال ریڈیو تو ویل
طاہر کلچوی صاحب چې څومره پوره د شاعری تعلق ته او بیا د دوی د شاعری محتویات چې کم دی مندرجات چې کم دی کانټنټس پاغه باندې چې موږ نظر اچو نو ډیره متنوع او ډیره رنگارنګۍ نه ډکه شاعری کړې ده. پاغه کښې د دوی چې کم تخلیقات دي هغه تر یوه صنف پورې محدود هم نه دي. د غزل یې هم خلې شاعری کړې ده او د نظم یې هم خلې شاعری کړې ده. او دی نه صرف چې د پښتو شاعر وو بلکې د اردو شعري مجموعه یې هم مخې ته راغلی ده. درې څلور کتابونه دی باندې چې کله موږ نظر اچوو نو چې څنګه د مختلفو صنفونو په حواله سره دلته رنگ رنگی موږ موندوای شو دارنګې د فکر په حواله هم موږ ته د یو نه زیات خیالات فکرونه دا راځي مخې ته. د دوی چې کوم که غزل دی او که نظم دی ځنې تړون خو چې کوم دی داسې موږ ویلی شو چې د پاکستاني چې کوم نوی مملکت مخې ته راغلی و د هغې په تنظر کې ډېر نظمونه هغوی ویلي دي. دې سره سره غزل چې کوم دی هغه یو داسې عجیبه غونې حیثیت لري د دوی غزل چې لکه څنګه چې په شمال کې د حمزه بابا
شاعری چکم دا آغا موج دا نوی او دا زاره ادب منس کے ردولای شو او دا دوی شاعری دا پل حیثیت کار کوي. دارنگے چکل موج په جنوبی منطقه یا جنوبی سیمو کې نظر چاو نو چونکی دای سرخیل دای مخکش دای نو د دنه مخښه خدا سه یو کس دلته په جنوبی سیمه کې نو چې دوی پیروی یا تطبو کړي وي. البته حمزه بابا سره د دوی ناسته پاسته هم وا تعلق هم ور سره ما وې چې سه حیثیت چې دا غوي په شمال کې حاصل ده هم دا حیثیت دوی ته په جنوب کې حاصل ده. دا دوه کسان پیرالل متوازی روان دي. د ده شاعری هم دا جدید او د زور ادب په منځ کښې احد فاصل غوندې حیثیت لري او د یو پل کار کوي په دغو دواړو ادب کې. د دوی شاعري چې کوم موضوعات دي یا فکر په حواله سره د دوی ډایورسټي ده نو په هغې کې صحیح خبره ده چې دلته رومان هم شته، دلته عشق هم شته، دلته حسن هم شته. خو هغو یو طریقه ورداد غوندې چې المجاز و کنترۃ الحقیقه بس دا د مجاز په پوړیو به مطلب دا ده چې دا کسان مخې ته درومي. یا هغه د غلیب خبره هر چند هو مشاهده حق کی گفتگو بنتی نہیں ہے باد و ساغر کہے بغیر. نو دوی چې د اسلوب په حوالہ یا د سبق کا په حوالہ سره موږ ګورو نو دو دوی شاعری آسان فهمه ده او د دوی ته حمزه بابا د تشبیحاتو یو قسم پلار ویلی دی. ډیر زیات تشبیحات استعارې او دې نه بعد شاعرانه ژبه او شاعرانه ډکشن چې کوم دی دلته ډیر په کښلي انداز سره استعمال شوی دی. داسې معلومیږي چې ته به ویایې که چې په جنوب کښې د ده نه مخ کښې جدیده شاعري موجوده وه، خو داسې نه ده. شاید د دې اثر د شمال چې کوم شاعرانو د هغوی نه دوی اخیستی وي، ځکه چې هلته د دوی تګ راتګ و. نو دلته مجاز هم په مطلب د ده چې په کلایمکس سره رسېدلی دی، خو په مجاز سره سر دا خبره هم حقیقت ته چې دوی دا تصوف سره او دا حقیقی عشق سره یو سره چشمه وه او هغوی سره تعلق یو خاندانی پس منظر یې هم داسې و ده چې دوی طرف ته به دوی تلل. نو د رحمان بابا چې کوم شاعري چې موږ ګورو نو هلته هغه په خپله به نه وایي چې و هر چا ته په خپل شکل څرګندېږم آینې غوندې بېرویه بېریا یم، و هر چا ته په خپل شکل څرګندېږم. که څوک یې مطلب دا ده چې مجاز طرف ته بیایي نو بیا هغه خوند ورنه واخلي چې یار دا خو د رحمان بابا شاعري چې کومه ده د مجاز شاعري ده. خو چې څوک په پوهېږي نو بیا هغوی ته پته ده چې یار دا خو د حقیقت شاعري هم ده.
دغه پوښتنه پروفیسر اسیر منګل داسې ځواب کړه:
لکه څنګه چې دی یو صوفي شاعر و، کلام یې د تصوف نزاکتونو نه ډک دی، دغسې والد محترم فقیر نور محمد سروري قادری هم یو صوفي شخصیت و او ده د تصوف په هکله یو کتاب عرفان هم تصنیف کړی دی. طاهر کلاچوی خپل پلار نه په کور کې بنیادی تعلیم ترلاسه کړی و. د پښتو نه علاوه یې په اردو ژبه کې هم لیکل کول او په فارسي ژبه یې هم پوره قدرت و. د شاعرۍ نه یې اندازه لګي چې مطالعه او مشاهده یې ژوره وه. طاهر کلاچوی په بنیادی توګه د غزل شاعر دی او غزل یې د تصوف د باریکیو نه چاپېره چورلي. دا خبره سمه ده بالکل خټک صاحب ستاسو چې ځینې خلک یا ځینې محققین دی وایي چې دی د رحمان بابا نه ډېر زیات متاثره و. دې کې هېڅ شک نشته چې رحمان بابا سره یې ډېر زیات عقیدت لري او له دې کبله کله نه کله د هغه په رنګ کې رنګ هم شي، ولې بیا هم د مخصوص طرز تحریر له کبله خپله ګړتیا په خپل ځای ساتي. دستا زلفې ژمنځوم په ژمنځ د فکر ګنې سروې سر ته لاس د چا رسېږي، او یادا دا خو ته یې چې د هر چا غېږ کې اوسې ګنې ستا لایقه نه ده د هر چا غېږ. طاهر کلاچوی چې غزل ته کومه رنګینی ور بخلې ده هغه د ده د فني پختګې ثبوت دی. د ده بنو نامه په ټوله پښتونخوا کې د خپلې خوږې شاعرۍ له کبله وځلوله. د ده ځینې داسې شعرونه دي چې نن یې هم عام پښتانه د حوالې په توګه وړاندې کوي، لکه چې دا شعر: بوراګان به چمن پرېږدي که خبر شول چې له ګلو ښایسته مخونه هم شته. صحیح خبره دا ده چې طاهر کلاچوی د مینې شاعر دی او د مینې کوم سوز او ګدا چې د ده غزل کې په نظر راځي هغه د ده د محبت نه ډک
زړه ترجمانی کوي. تر اوسه پورې د شاعرۍ درې کتابونه د مینې غېږ، د حسن لمن، مزراب او لوی خلق چاپ شوی دی. لوی خلق یې د نثر کتاب دی. د مینې غېږې په ولس کې بے کچه مقبولیت لري او دا کتاب سو سو ځله د چاپ د مرحلو نه تیر شوی دی.
د پښتو ژبې استاد او د کوهاټ کالج پرنسپل ډاکټر وزیر شادان مشال رډیو ته وویل چې طاهر کلچوي د یادیدلو دپاره ګڼې حوالې لري.
لکه پرخه د نرمۍ له برکته په ګلونو خوب کول هم هنر غواړي او ته بوته خو ارسو کوی طاهرا، خو لیکل د ښه غزل هم هنر غواړي. طاهر کلچوي د جنوبي اضلاع یو ډیر زلند ستورې، یو ستر نوم، څوک چې په ګڼو حوالو نوم لري. اوله حواله خو بے شک چې تنظیم سازی ده او ادبی هلې ځلې دي. کله چې دوی د کلاچۍ نه بنو ته راغلل نو دوی دلته ادبی هر ځله ته یو ګرم تحریک ورکړو. شاعران ادیبان یې د یو ادبی تنظیم د سوري لاندې را جمع کړل، مشاعرې او تنقیدی مجلسونه یې پیل کړل چې وروستو د بنو ادب هم په دغه اساس ډیر په وړاندې لاړو. لوی خلق یې د نثر کتاب دی خو شهرت یې شاعری ده، په شاعری کې په غزل میان دی. چونکې د دوی والد صاحب د تصوف د لارې لاروي وو نو دغه اثر دوی هم محسوس کړی او دغه اثر په دوی هم شوی وو. دغه وجه دا چې د دوی په غزل کې هم د تصوف په حواله کافی ذخیره پرته ده. دا یو شعر خو ما ډېر پخوا اورېدلی و چې دا خو ته یې چې د هر چغې کې اوسې گنستا لایق نه ده د هر چا غېږ. په دغه باب د دوی اخلاقي شاعری، اصلاحی شاعری هم کافی زیاته ده. شاید چې په دغه اساس دوی ته د جنوبی اضلاع رحمان بابا سره هم تشبیه ورکولی شي. او خود دې هر څه باوجود دا غوی په شاعری کې رومانیت ته حسن دی، مینا د ښکلا د سوز دی، ګداز دی. خو د ویلو انداز یې دومره په فن پورا او ښکلی دی چې طاهر کلچوي ته په خپلو همعصرو شاعرانو کې ډیر لوړ مقام ورکړی دی.
سکندر خان سکندر د مشال رډیو سره د خبرو په وخت دا سرګندونه هم وکړه چې طاهر کلچوي ډیر ښه کیسه لیکونکی هم وو، اگر چې د لنډو کیسو کتاب یې نه دی چاپ شوی.
طاهر کلچوي غزل په خاصه توګه ډیر زیات مشهور دی. د غزل سره دی یو ښه نظم ګو شاعر هم وو، او بیا که وکتی شي نو دی یو ډیر ښه افسانه نگار هم وو. چاغه په کتابی صورت کې چاپ شوې نه دی، خو ما هغه وخت په لوشا رسالا کې و چاپ کېده، کراچی نه به یو رسالا چاپ کېده په لوشا، پاغه کې ما دغه یو دوه افسانې لوستې دي او خې د معیار افسانې لیکلې دي. د طاهر کلچوي یو اردو غزل دی. میری وفا کو نظر کا گئی تو کیا ہوگا، کلی امید کی مرجا گئی تو کیا ہوگا، تیری جفا کے حسین دل فریب کانٹوں پہ میرے خلوص کو نیند آ گئی تو کیا ہوگا، میری حسین عقیدت اگر کہیں طاہر مشاہدات سے گھبرا گئی تو کیا ہوگا. دغدغ پختو غزل سو شیرونه هم. محبت کے کغم شتا خوندونا ہمشتا، پدے لار کے کخار شتا گلونا ہمشتا، بورا گان بچمن پریگ دی کا خبر شول چلا گلو خیستا مخونا ہمشتا، متحر دا زلف و دام کے ماں کے باسا پا دنیا کے زما نور کارونا ہمشتا. دا طاهر کلام پدا سے ترکیبونو او تشبیحاتو موڑ دے چی دا 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 غزل ہرا مصرا زانتا خپلا زن کرتیا لاری. هغه وای دیواناتا دیوانا ورغاڑا وزی، فرزاناتا فرزانا ورغاڑا وزی، دا توبه دا متولو پو خوشی که سراحی تا پیمانا ورغاڑا وزی، کیفیت بے دزڑ سوی ملگرو چی ڈیوی تا پروانا ورغاڑا وزی، کتا ہر تا خوا ورنکڑ با کی نشتا دا تا غم خو خما خا ورغاڑا وزی.
فرخ دل حسرت مشال رډیو ته وویل چې طاهر کلچوي د مینې شاعر دی.
طاهر کلچوي په حقیقت کې د مینې محبت شاعر دی. د هغه د شاعرۍ بنیادی مرکز عشق دی، ځکه یې په شاعرۍ کې د عشقیه موضوعات ډیر په نظر راځي. ځینې شعرونو کې د تصوف افکار هم شته. تصوف د ده د پلار له طرفه په میراث کې پاتې شوی دی. طاهر کلچوي په شاعرۍ کې د فن قائل دی، لکه وای او ته بوته خو هر څوک لیکل تایرا خو لیکل د خو غزل هم هنر غواړي. تایر کلچوی صاحب که په غزل کې د مجازی حسن ستاینه کړی دا که حقیقی حسن خو د غزل تغزل یې په هر حال کې برقرار ساتلی دی. په بنیادی توګه غزل ډیر ګران صنف دی ځکه یې په هر شعر کې بیل بیل مضمون بیانول او ورسره د قافیه ردیف پابندی هم وی. ډیر کم شاعران داسې وی چې د غزل په لوازماتو پورا پورا اوخیږي. طاهر کلاچوی د غزل نه علاوه نظمونه هم لیکلی دي. دا طاهر کلاچوی نظمونه ځنې ښه او ځنې ډیر ښه دي خو بې مقصده او بې ضرورته نظم یو هم پکې نشته. کله سوالګره د دا یو ښکل نظم دی چې پکې د یوې سوالګرې عکسی پکې شوې ده. رحمان بابا ته یې پیرزوانې ډلای کړي دي. موږ د کلي پاکستان یو پختو سحر ریختین رهبر الوداع اتفاق داسې نظمونه دي چې د ستاینې وړ دي. دا طاهر کلاچوی تصوف د تصوف د حقیقت په هکله د اولیا او د دانشورو ډیر اقوال دي خو ساده او په جامع الفاظو کې د حضرت جنید رحمت الله علیه په قول تصوف د فاصله اخلاقو نوم دی. څومره چې د انسان اخلاق بلند او سپیسلی وي هغه به ستر او لوی صوفی وي. طاهر کلاچوی صاحب په خپله هم د ښو اخلاقو څښتن و یو سپیسلی او د منور ذهن صوفی و. هغه یایي آینه دغه د چا د ننګو دي د بیدیا للمې ګلاب او شفقونه یو ځای کې بل ځای کې. طاهر صاحب دا خبره کوي د شعر په ژبه کې دغه دواړه جهانونه او اتل زره کامه دی د یو وجود نمونه ځنې سرنګ ځنې سرنګ.
دغه پوښتنه جاوید احساس داسې ځواب کړه.
طاهر صاحب د پښتونخوا په هغو شاعرانو کې شمارلی کېږي کوم ته چې مونږ فنی طور ډېر منظم او فکری طور ډېر مستحکم شاعران وایو. حقیقت دغه دی چې په ظاهره خو د دوی تعلق د تصوف سره او حقیقت هم دغه دی باقاعده د یوې سلسلې سره د دوی انسلاک و یعنی عملی طور هم دی صوفي و. خو دا چې د تصوف چې کومې جلوې دي بیا ظاهره خبره د دوی په شاعرۍ کې هم راغلې دي چې کله مونږ د دوی شاعري ګورو نو د حسن او د مینې سره یو کلاسیکي تعلق لري. دی چې کوم د حسن دپاره احترام لري د مینې دپاره کومه ګهرایي لري دا د ده خاصه او حصه ده. د دغه تصوف شاد برکات و یا کلاسیکي تصور کائنات هغه اثر و چې د دوی په شاعري کې د پند و موعظت تصور شته. ځای په ځای دی یو هغه نصیحت آمیز فنکارانه ماحول هم جوړوي چې د دوی په شاعري کې یو انساني وحدت مونږ ته مخې ته راځي. ځکه دی د انساني وحدت علمبردار شاعر دی. هغه افاقي انسان دوستي چې بنیادي زمونږ هدف دی یا د ادب هدف دی هغه افاقي انسان دوستي د دوی په شاعري کې شته. څومره افکار دي هغه که تصوفي افکار دي که کلاسیکي تصور کائنات دی که د حسن سره د حسن متعلقات دي د مینې نور نفسیات دي د دې ټولو اظهار طاهر صاحب په رومانی لهجه کې کړی دی. په رومانی او فنکارانه لهجه کې کړی دی. دا یو فنکار شاعر دی یعنی مونږ دا خو نه وایو دی رومانی شاعر یو رومانی شاعر هم دی ځکه چې دوی سره څومره د جمال تصورات دي یا دوی چې څومره د جمال مناظر پیش کړي دي د حسن او زلفې او سترګې د محبوب خرام رفتار دا هر څه د ده شاعرۍ برخه دي. نو دا په دې خبرې دلالت کوي چې دا یو رومانی شاعر هم پاتې شوی دی. خو د ده چې کومه لهجه وه هغه ډېره فنکارانه وه. د دوی تشبیهات ډېر نادر تشبیهات وو. د دوی استعارې هم ډېر اهم استعارې. د دوی په مخ کې د ادب درې روایتونه وو. یعنی یو خو دی د فارسي روایت سره هم تړلی وو. د فارسي سره سره د اردو ادب سره هم د دوی یو تعلق وو. باقاعده د اردو کتاب هم چاپ شوی دی خاندی ګل په نوم. او د اردو نه علاوه د پښتو ادب سره هم د دوی تعلق وو. نو د دې درې روایتونو دا چې کوم فني روایات دي یا فکري روایتونه دي د دې چې کوم صالح عناصر وو او صحتمند عناصر وو هغه ډېر په ښکلي انداز سره د دوی د شاعرۍ برخه دي. او داسې ډېر کم شاعران کولی شي. نو که چېرته موږ په دې بنیاد وګورو نو دا ډېر د صالحو عناصرو د اظهار او د قدرونو شاعر وو. دی د روایاتو شاعر وو. روایتي شاعر نه یعنی دی د روایاتو شاعر وو. دوی خپل یو طرز فکر لر اخپل تصور کائنات لرلو واغ تصور کائنات کی دوی استحکام غوتلو یعنی دوی استحکام شاعر نو کوم دوی د کتابونو نمونه مو ګورو کنه ګورا دوی سره چوم بلکې دوی سره د تشبیهات یو مکمل نظام وو او کتا سو د دوی د کتابونو نمونه مو ګورئ د حسن لمن وګورا کنه د حسن لمن یو تشبیهاتی یا تشبیهی ترکیب دی د مینې غیګ مزراب او سره خنده گل د اردو کتاب دی طاهر کاچی صاحب فطرت نه زیات انسانی حسن ته ترجیح ورکوي انسانی حسن اصل حسن غنی انسانی حسن سره د خپل مینې چې کوم یو تعلق ته هغه برقرار ساتي نو دا هغه یو عنصر دی چې دای یو افاقی شاعر هم ثابتوي او د تصوف سره علاقه دار شاعر هم ثابتوي
احساس خټک مشال رډیو ته وویل چې د طاهر کلچوی دره تک سره د بنو د شاعرۍ مزاج بدل شو
یو غټه خبره چې لکه دی په سرایکی بیلټ کې پیدا شوی او بیا چې بنو ته راغی او ما خیال په 1900 او 1900 کې دی بنو ته راغلی چې په هغه وخت کې وایي چې په بنو کې د ولسی شاعري ډېره زیاته وه هغه اوس پورې هم شته خو هغه وخت کې ډېر زیات هغې تاثیر و نو د ده د راتګ سره د بنو د شاعرۍ مزاج بدل شو هلته بیا ډېر غټ غټ شاعران ځکه چې سوچ او فکر یو شاعر د بل شاعر نه اخلي نو د ده په هغه ادبي ټولنو تاثیر لاندې چې څه وخت بنو کې دغه شی رامخته شو نو د ده د شخصیت دومره تاثیر و د شعر دومره تاثیر و چې هلته د شاعرۍ مزاج بدل شو او بنو بیا ډېر درانه درانه شاعران هلته کې رامخته شو بله خبره دا ده چې لکه د په شعر کې د تصوف چې کوم معیار دی هغه په خپل ځای برقرار او اخلاقي چوکاټ یې ورکړی دی خلکو ته چې باید اخلاقیات لکه یو انسان څنګه ژوند وکړي د ژوند هغه معیار یې ښودلی دی چې حکوم د مسلمانیت یا د پښتونولۍ اعلی معیار نو دغه د هغه رنګونه دي شعر هدایت شو وایي چې د خنده سلسله مه ختموه خانده داسې نه چې د سپرلو عمرونه کم شي په د شعر کې ډېره ښکلا یعنی باید چې انسان د مسکانه او د خندانه ډک ووسي هغه اله ډک پاتې کېدلی شي اله د ده په خوله مسکا راتللی شي چې د ده انر او د ده ظاهر یو وي ده په شخصیت باندې د دې دغې شیزونو اثرات وي چې څه وخت یو انسان په انر کې کلیر نه وي د ننه چې کوم هغه ننه شخصیت دی چې دی هغه کلیر نه وي نو په ظاهر که دی ډېر ښکلا ولري ډېر هغه رنګونه ځان ته ورکړي هغه تاثیر نه لري په معاشره کې نو بیا هغه باندې که دی ډېر ځان شو کړي چې زه خوشحاله یم خو بنیادی خوشحالي چې ده هغه د دا انر نه راوځي چې آیا ته په خپل ځان کې په خپل انر کې په خپل باطن کې کلیر یې نو چې څه وخت یو انسان په خپل باطن کې کلیر ووسی نو هغه مطمئن ووسی او په ژوند کې د تر ټولو غټې نام چې دی هغه ته اطمینان دی هغه ته تسکین دی
ډاکټر یوسف جذاب د طاهر کلچوی د یو بیت په حواله خپله یوه خاطره د مشال رادیو سره داسې شریکه کړه
ما یو مولانا ته یو شعر وې هغه ډېره دلچسپه خبره ده هغه داسې و چې ما یو شعر یوه ورځ یو عالم و هغې ته ما وویل چې ناروا د ضرورت په وخت روا شي به ده وویل چې دا خو شعر چې کوم دی دا د فقه یو اصول دی چې از ضروریات تبیح المحظورات یعنی ضرورتونه چې دي هغه ناجایز شیونه چې دي هغه جایز کوي نو مقصد مې دا دی چې چا سره څومره پس منظر کې کښې علم پروت وي او دېنه بعد فقه پرته وي علوم پرته وي نو بیا سړی ته پته لګېږي چې یاره دا سړی چې کوم ده د مجاز شاعر دی او که د حقیقت شاعر دی نو دا خبره تاسو صحیح ده چې دلته مجاز هم موجود دی دلته مطلب دا ده چې عشق هم موجود دی دلته مینه هم موجوده ده دلته د شاعرانه چې کومه ژبه ده د مجاز هغه هم موجوده ده خو دا هغه هم حقیقت دی چې دوی سره سره د حقیقي عشق او حقیقي مینه تصوف او وحدت الوجود او دې سره تعلق لرونکی وحدت الشهود او ډایرکټ عشق چې کوم دی نو دا شیونه هم دلته موجود دي نو دا خو زموږ چې کوم تعبیرات دي تفهیمات دي نو په هغې باندې تعلق ساتي چې موږ د یو شعر تفهیم څنګه کوو د دې تعبیر څرنګه کوو نو مطلب دا دی چې دلته شته لکه رحمان بابا سره موجود دي چې زه رحمان په زړه نه رای کړم هغه جونو چې ملاوي د ویښته په دود نه رای نو دې مقصد خو دا نه شو چې مطلب چې رحمان بابا صرف د مجاز شاعر دی هم دغه حیثیت ما درته وویل چې دوی په منځ کې یو تړون یوه رابطه یو انسلاق یو مطلب ده چې اټیچمنټ شته او هغه د دوی د سبق دی نو رحمان بابا ډېر زیات کتلی دی او د رحمان بابا نه اثر مطلب دا ده چې اخیستی دی نو څنګه چې رحمان بابا کښې مطلب ده چې موږ ته د مجاز په پیرایه کښې حقیقي عشق چې کوم احساسات جذبات او تاثرات ملاویدای شي. دارنګه د دوی په شاعرۍ کې هم مطلب دا دی چې د مجاز په پیرایا کښې، د مجاز په لهجه کښې او د مجاز په ژبه کښې حقیقي عشق موجود ده.
طاهر کلچوي په کال 1902 کې د جون په 8 نېټه په پېښور کې په خیبر ټیچنګ هسپتال کې په حق ورسېدو. جنازه یې لومړی بنو ته راوړل شوه چېرته چې هغه د خپل ژوند لویه برخه تېره کړې وه. په بنو کې یې جنازه وشوه او بیا په کلچای کې خپل کلي ته یوړل شوه. هلته د دویمې جنازې نه پس د خپل پلار د قبر په خوا کې خاورو ته وسپارل شو. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.